په خبر کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت له کډوالو سره بندې کړي مرستې بحال کړي. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینی اقتصادي پروژې په سمه توګه پرمخ نه دي تللې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت دی له کډوالو سره بندي کړي مرستې بحال کړي. د غشتنه د شمالي وزیرستان د شوي سپینوام رزمک ګډیوم او دوڅلي تحصیلونو مشرانو د سې شنبه په ورځ په بنو کې د یو جرګې پر مهال کړي ده. د جرګې یو مشر شیر محمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
لکه د کوم سره جوتای کو زکه چې مشه دی دا وی دی چې پر داخل بحال نه وي د تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نه وي هغه پر او د امیر دا تاون سره کې په پر بانک کنه په چار جازر کې نظر کې مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې د دې 15 تحصیلونو فارمونه یا په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ افاتونو د انتظام ادارې ته لیږل دي. خو د یادې ادارې چارواکي بیا وایي چې پولیټیکل انتظامی دا فارمونه بیرته ورڅخه اخیستي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یادې ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل سوي خبریال محمد زمان میسود پر وژل کېدو خفګان ښودلې دی. د ټانک د مطبوعاتي مرکز مرستیال مشر شیخ رحمت الله په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ڈی پیس پاره مسعود قبایل پاره هغه حقوق خبره کوله دا چې کوم आवाज بلند کړه د دې اخته سزا میلاو شو.
دا له هغه وروسته ده چې د سې شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې یو قبایلي خبریال محمد زمان مسعود په ډزو وژل سو او د طالبانو یو کمانډان قاری سیف الله د هغه د وژنې ذمہواري ومنله. په باجوړ ایجنسی کې 214 دوه قبایلی مشران وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د سې شنبه په ماښام د ډیلی کلی د ماموندو مشر او حکومت پلو ملک مصنف خان له کوره لمانځه ته روان وو چې په 14 کې وژل سو. تر دې وړاندې د سې شنبه په سهار د سلارزو د سیمې ملک محمد یونس خان هم په بمی 14 کې وژل سو او دوه زامن ورسره ټپیان سو. چا تر اوسه د دې دوو پیښو ذمہواري نه ده منلې. په خیبر پښتونخوا کې به له پولیو او یو شمېر نورو ناروغیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره په راتلونکو 15 کلونو کې 20 ارب روپۍ لګول کېږي. دا خبره په پاکستان کې د ماشومانو صحت ژغورنې ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر طاهر خان د سې شنبه په ورځ نه وخت په سواد کې یو سیمینار ته د وینا پر مهال وکړه. د ویل داس یو شمېر خطرناکې ناروغۍ دي چې ماشومان تر په څو ستنو یا ټیکو ژغورل کېدای شي. د ویل
د راتلون کې 15 کال کې د خیبر پختونخوا د بار تقریبا 21 ارب روپے خرچه به باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپے چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماریاں نه کم دی ٹی بی پولیو تشنج خوناک خسرا باغا گردن توڑ بخار سرسام موندې چې کم شي اغا نمونیا دا ډیر خطرناک بيماریاں نه دی او دی په دوه درې ټیکو ټیک سړی دینه بچ کې دی شي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ تر ټولو زیاته په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې شتون لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخه دی په چټکۍ جوړ شي. نواز شریف د امر د سې شنبه په ورځ نه وخت په اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال کړی دی. نوموړي ویلي چې په دې لړ کې دی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتونو سره د مځکې اخیستنې په برخه کې له نږدې همکاري وسی. دا لغ وروسته ده چې د پښتنو ملتپالو په ځانګړې توګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نورو ډلو د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکې کړې دي د کاشغر گوادر اقتصادی لاری په اړه کړي ژمنې نه پوره کوي. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پرمخ نه دي تللي او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېری پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یون چاو د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره د ګډې خبري غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. لی یون چاو وویل اقتصادي پروژې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې دي. په افغانستان کې د روس سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي هیواد یې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم غواړي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د پر افغانانو غږ وکړ چې موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه ایجنډا نه لرو. ستاسو حکومت غوښتنه کړې وه چې وړیا مرستې ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغسې وړیا مرستې به ورته برابرو. الکساندر مانتیتسکی دا هم وویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري ډګر وي. د اروپای ټولنې قانون پلي کوونکي ادارې داسې 9 کسان نیولې دي چې له پاکستان نه به یا خلک اروپایي ټولنې ته بیول او د غلام مانو په توګه به یې ورڅخه کار اخیسته. د یوروپول په نامه دې ادارې دا کسان د اکتوبر پر 24 او 25 نیټه په سپین او پولینډ کې پر رستورانتونو او کورونو د چاپو پر مهال نیولې دي. د دې چاپو هدف د کډوالو د راوستلو پر ضد د ګامونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. دا خبره جان کیری د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دا هیوادونه د اسلامي یاغیتوب د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ وبې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.40 اخیستل کیږي او 105.80 خرڅول کیږي. یو ایرو 105.60 او 106.00. یو پاوند 106.80 او 102.13. یو عرب اماراتو درهم 23.55 او 23.85. یو سعودي ریال 10.80 او 10.95. یو افغاني 1.02 او 1.04. او 202 ایراني ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور به یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د کډوالو مشرانو پرونی واره بیا د پاکستان حکومت ته ګیلو کړه چې دوی سره د مرستو کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
دې دا وی دی چې څه پر داخل بحال نوي دې تم ځکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلوص نوي هغه پر دې د امیر دا تاونو سره کې.
د قبایلی خبریالانو اتحادیه د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د یو خبریال د پرونی وژنې غندنه کوي او حکومت غواړي چې د سیمې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي.
د فاتال یا جنوبی وزیرستان صافیان دی دا غو د مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعا نشي راپېښ.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت له نه خطرناکو ناروغیو څخه د سوبې د خلکو د حفاظت لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بیل کړي.
21 روپے خرچہ بدے باندې کیږي. دا نه بیماریاں نه کم دی، دا ډیر خطرناک بیماریاں نه دی او دی په 2-3 ټیکټ سره دین بچ کې دیشي.
یوشمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوس دا هم اولنې رپورټ. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې یواره بیا د پاکستان حکومت وغوښتل چې دوی بې کوره کړل شو خلکو ته د مرستو رسولو درول شوې لړۍ د بیرته روانه کړي. د دغو مشرانو په خبره له تېرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوې. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته حکومتي چارواکي مثبت ځواب نه وایي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوه سپینوام رزمک گاډیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړې. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره دې ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیې ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لسټ دی ولوژم خو بهر ال ایف ډی ایم اے اول خو امال نه پکې بیا ورځ چېرته چې نه پولیټیکلې ویلي دي خپل پی دا لسټ واپس غوسه چې ای پی یو سره زه په دا اګری نه یم. ای پی ایر ته وایي چې زه نن د جرګې غاده ته وکړم، میش کوم سره درېمي میش کوم ته د خبره مخ شي کې باقي وزیتي کوم فیصله پرې کو بیا چې کوم څه خوښه وي انشاءالله میش کوم سره هغه کې.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وایي دولت ورسره وعده کړې وه چې تر څو خلک کډوال وي مرستې به یې جاري وي.
مشر دې دا ویدیو چې څه پرې د خلک بحال نه وي، دوی ته مځکه پټي تجارت او بازور کاروبار خلوص نه وي، هغه پر دې د امیر تعاون سره کې پر بانک کې کنه په چارج حاضر کې حاضر کې مسله حال وکړو او که حال نشو دا خبره امیر ټول قبایل ته رسوي او بیا حکومت مرکز ته رسوي.
ملک محمد نوروای په دوی د بې کوره شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیه د خپل خبرې نه ورنه په شا شوې
ته مطالباتو لګی ته چلې موږ ته خپل تصدیق کړی و مثال دغه خلکو تکلیفي نه وکړل پاتې دو کا خو ته پاتې ارزانی حکومت تعطیل کې زده دا وشي نه دا خلک مجبوروي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دیاړه پښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورته به نه کړي چې د 15 تحصیلونو کډوال دې بیا درخواست وکړي. د ایف ڈی ایم ای چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامی دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شوه فارمونه واپس اخستی. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محروم دي ایف ڈی ایم ای چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وای چې مسله د ایف ڈی ایم ای سره خل شوه او دوی تش یو بل تلېږي چې پر وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د قبایلی خبرلارانو اتحادی او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعالو خبرلارانو په ټانګ کې د وسلوالو لخوا د یو ځایي خبریال زمان مسعود وژنه په کلکه خندلې. دوی له حکومت غوښتي چې دغه پیښې عاملین دې ونیسي او سختې سزاګانې دې ورته ورکړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نه سرګنده وسلوال د سلی وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانک سیمې کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلی ووژلی چې کله دای په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانک په لوري روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپا او په دغه بر 1200 تاثرات غوښتنې لري. خبریال محمد
دا ډیر افسوسناک خبر ده. دا سې چا کړی دي نو موږ حکومت را دا مطالبه کو چې دغه قاتلان دې فوري طور باندې گرفتار کړی سي. د فاټا یا جنوبی وزیرستان صافیان دي دا غو دې راتلونکي مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقع نه شي راپېښ.
د ټانک پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوي
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ڈی پی سپاره مسعود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چې کوم आवाज بلند کړه د دې اخته سزا ملو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ولی وزیرستان مخشینای صدر نور علم مسعود د دغه پېښې په دارنګ غندنه کوي.
د چې کی مان واقع اوس ولای دا میش برپور مزاحمت کوي او د حکومت نه غشتنه کوي چې په واقع چې څوک ملوي سوی ادب بنه کا به شي او غیر خراب تا کوي وش
په دغه مو کې مشال ریډیو د وژلي خبريال کم کوي رو ره وژه غوا
همونه ما اسلام سودای چا سره هیڅ دښمنی څه شی نشته دی کنه ګایز یو کور نه ووته کنه بیا اندازن 8-9 بجې داسې ټلیفون راغی کنه چې چا وشته شاید چې کور سره براو 15 بجو نو یو کونډر ته پرشوه.
په دغه بر رکشمې چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی سره تماس ونیو هغه خپل ژغ ریکارډ نه کا خو د محمد زمان مسعود د مرګ پېښه یې په سختو ټکچوک شو غندله او دا لوځې هم وکا چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکي با د وژلي خبریال د کونډې او یتیمانو شمالي ملاتړ وکړي. یاد دی چې د محمد زمان مسعود وژلو ذمہواری دے طالبانو یو کمانڈر قاری سیف اللہ قبول کرے دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
اور دن کو پرون د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې شویو بمی چاودنو کې دوا قومي مشران چې د سیمې د امن کولو له چارو سره مرستې کولې ووژل شول. د باجوړ اوسیدونکو وایي حکومت د دوی د مشرانو د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازمه ده ګامونه نه پورته کوي. شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې بیګا ماخام د مانځه په نیت له کوره وتلې ملک موسنف خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې ووژل شو. ملک موسنف خان یو سپین روبه او د حکومت مرستیال مشر ملک او د ډیلي کلی ماموند اوسیدونکي وو. د دغه پیښې حال راته د ډمډولي ماموند اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی په خواني صدر ملک ګلزاده مامون داسې وایي.
موسنف خان ملکانو سره دفتر ته تراتو جریان دی راول خبره مې کوله جرګو ته براتو همي شاله ونو
او هم پرون سحر د اصل ارزو د سیمه اوسیدونکو یو بل ملک ملک محمد یونس خان هم په بومي چاودنه کې وژل شو او دوه زامن ورسره زخمیان شوو. د اصل ارزو د سیمه اوسیدونکو محمد حسین خان وای چې اولس وز د چاودنو او د ډزونه نه یریږي خو د داسې پی خورستو عسکري ځواکونه هغوی په مشکل کې اچوي.
چې د ماګو شي هغه ځکه چې کم خلک هغه حکومت راټینګي نو هغه چې حکومت راټینګي مې دغه پر راټینګولو باندې موږ دا سنگار کوو چې لحاظ حکومت کوم عوام د ګریوانونو نه لاسونه وباسي دغه یو شیز موږ تر رسی دغه یو تکلیف نور عوام چې کومه ده هیڅ فکر نه لري.
نو آیا داسې ممکن ده چې ګنی حکومت د سیمه مشرانو ته او یا بیا مشران په خپل ډول خپل ځانونه د وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتي؟ ملک ګلزاده مامون وای
مګر ګورنمنت خو د طالب سکار دی ملک دغه څه سکار نشته د سکیورټي او نو ملک ته د سکیورټي ورکول شو نه ورکړل نه خپل خپل ځان ساتي دلته کې د شي اواره ګرځي د خصه نشته چې د تابت څو څو ولا سکیورټي د څه په اړه وایي چې د دې ټیک مخوجه ما دا لون جنگ دی په کوم ځای کې د باندې راغلو.
یاد دی چې د څه موزه راځي په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو لخوا د سیمه مشران د امن لخر وغړي عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکو باندې بریدونه کوي خو د پرونی دوړو پیخو پرې لا هم کوم وسلوالو ډلې ندی منلی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د اقتصادي لار پروژې په اړه د غونډې تر مشرۍ کولو وروسته اړوند حکومتي ادارو ته هدایت جاری کړل چې دغه لارې د مغربي برخې جوړولو چارې زر تر زره پیل کړي. نوموړي همداراز ویلي په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو له حکومتونو سره باید رابطې وکړل شي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د نهه پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي لار د مکملولو په اړه متلکه چارواکو ته هدایت کړې ده او ویلي دي چې په دې لړ کې د سرکار شروع کړي شي. په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحي غونډه ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د مغربي لارې حصول لپاره د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطې وکړي شي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د مغربي لارې لپاره د ځمکې د حصول عمل اوس نه شروع کړي شي. وفاقي حکومت لاړه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري مغربی لار لپاره په سالانه ترقیاتی منصوبه کې فند هم مختص کړی شوی دی. بلخو د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا چې په دې غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په دې غونډه کې د بنیادي ډانچې د منصوبو پرمختګ جاج هم واخیستل شو. په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وفاقي حکومت بلوچستان لپاره سرکاري شعبه کې ترقیاتی پروګرامونو تر لاندې 100% فندونه جاري کړي دي. وزیر اعظم دا هم وویل چې په منصوبو تیزی سره عمل درآمد کی د شفافیت د معیار د خیال ساتل شي او په دې لړ کې به د لاپرواهۍ گنجیش نه وي. د ذکر ده د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د مغربي لار په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له اړخه د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې مغربي لار د هم هغه ساتل شي په کومه چې اتفاق شوی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له نهو بېلابېلو خطرناکو ناروغیو څخه د حفاظت واکسین ورکړل شي او د پام وړ اندازه پیسې بېلې کړې دي. د ای پی آی حکومتي پروګرام مشر پرون د سوات په مرکزي ښار منګوره کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د سیمې ماشومان له پولیو رنګ څخه په بشپړه توګه وژغوري. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنځونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د پوهې راوستو سیمینار تابع شو چې پکې زیاتره د سیمې خبریالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا ای پی آی مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره دې لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکې هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکاره رنځونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکي 15 کال کې د خیبر پختونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دیوان کیږي. دې کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، گردن توڑ، بخار، سرسام، موندے چکم شی، آغا، نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریان دي او دی په دوه درې ټیکو ټیک سره دین بچ کې دی شي.
په دغه مقاصد مینار تابع کونکي غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې ولسته د صحت راپیخو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړې شوې اسانتیاګانو باندې پوهه راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس د پاره بخپل چې کوم میډیم سی هغه باندې بدې دو اویرنس د پاره به کار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي ټیکو په اهمیت باندې چې کوم دي هغه باندې لیکل هم پکار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک د پښتو ژبه ټي وي چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سواد خبریالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دین هغه اجاګر کوو کوم چې غټي پیخي نو دا غي سره زمونږ د سیاست سره کم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شونن په دې کې مونږ ډیره زده کړو کړه چې حکومت پارباو روپۍ په دې باندې خرج کړي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیر لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو لوجې خیبر پښتونخوا کې 80% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل مزدوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربیره چې ودانۍ د اکتوبر 18 زلزلې خرابې کړي د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سوات کې د سکولونو زده کوونکي او استادان وایي چې وروستۍ واورو بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې د خراب شوو سکولونو د سروې له پوره کېدو وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرا عالم مومند رپورټ لري.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سواد د فیض آباد میډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولی او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي چې له وجې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوې دي.
سکول خراب شو، موږ په نړۍ ډېر خرابې دي، دیوالونه موږ چو دي، که خدای ما کبل دل زلزل راغلم خدای ما کدا په موږ را پروزي موږ بیا سکه وو سکول.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علی وایي د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلی دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچی نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپرېوتې شي. محمد علی وایي که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپرېوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفی اثرات کړي دي.
د یې په ماحول کې درس او تدریس چې دا ناممکن خبره ده. ماشومان انتهایی پریشان دي. دویم دا چې په غرونو زمونږ واوري شوي دي او موسم انتهایی یخ دی نو ماشومانو ته دننه کېناستو په ځای باندې اوس بهر کې چې موږ بهر کېنو چونکې بارانونه کېږي بانګې کېنولی نه شو.
د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شو سکولونو سروې شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شوو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
زیاتره ځایونو کې مونږ د ټینټ امیجیټ ارینجمنټ کړی دی یا ورسره د کرایې دا دغه کوي چلتله کوشش کوو چې زر تر زر زیات سکولونو ته څنګه څه فیسلټي پرووایډ شي چې سکولینګ پروسس نه سفر کړي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوې پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره اس آر اس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکاری کارونه کوي وای په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندوی ادارو هیڅ قسمه مالی فنډونه نه دی ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وای د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی، نو ځکه ورسره مرستندوی ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو منډیټری دغه دی چې ګورنمنت اپیل وکړي ډونرز تا ارګنایزیشن تا،
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان وای دوی خپل سکولونه په خپل آبادولی شي او تر دې دمه مرستندوی ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري. خو د په خبره که څوک ورسره مرستې کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لړۍ په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې له ترسره کېدو وروسته اوس په سند او پنجاب کې پیل شوې ده. په دغو دوو صوبو کې به دا انتخابات په یو شمېر پړاوونو کې ترسره کیږي، خو له بلوچستان پرته په پاتې درې واړو صوبو کې د دې ټاکنو پر مهال د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پر مهال د خلکو د وژل کېدو لاملونه څه دي او آیا سیاسي ګوندونه د دغه رقم پیښو په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي او کنه، پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
په پاکستان کې که یو پلو بلدیاتي ټاکنې د جمهوریت د ودې لپاره ګټورې ګڼل کېږي، نو بل پلو د همدې ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر مرګ ژوبلې هم رامنځته کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې د داسې پیښو تر شا څه لاملونه کېدای سي او آیا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره څه پکار دی. په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای په پاکستان کې په مجموعي توګه ټولنه د تشدد پر لور تللې ده، چې ورسره په سیاسي ګوندونو کې هم داسې عناصر را پیدا شوي دي.
په عمومي توګه د پاکستان د ریاست انتظامی ساخت دې کې دومره ډېر تشواله دی چې کلم داسې مهمه خبر راځي په هغه کې به تشدد هم کېږي، د قانون د پاسداري خلاف خبرې هم کېږي، هغه کې به بډې رشوتونه مخسته کېږي او هغه کې به د خلکو د رای د استعمال باندې قدغنونه هم لګي.
که څه هم د بلدیاتي ټاکنو تر اعلان وروسته د بلوچستان په اړه یو شمېر اندېښنې راپورته شوې وې، خو هلته نه یوازې تر ټولو صوبو وړاندې بلدیاتي ټاکنې وسوې بلکې پر امن هم وې. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی شاهزاده ذوالفقار وای د صوبې په بلوچستان سیمو کې بیخي لږ خلکو په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. د پوینا په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد نه کېده تر ټولو پکلکو حریفانو یعنی پښتونخوا ملي او میګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله کې د زغم سرګندونه کوي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي سي کجی یو ای دوی ډیر لوی رایول دي، مګر په الیکشن کې چراسي اغوی تشدد او تشدد د خواچې دی د دې په ځین کې ناراضي زه دا ګورم چې دا د پولیټیکل پارټي مې چروتي.
اوس پښتنه دا ده چې په سیاسي حلزلو او په ځنګړي توګه انتخاباتو کې د تشدد د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي. شنونکي ډاکټر خادم حسین وای باید سیاسي ګوندونه د خپل غړو د روزلو لپاره منظمي ادارې ولري.
اوس په دې وطن کې چې څومره د دې خلکو د تشدد نه د لری کولو یا د مکالمې د عمل په مخ کې بوتلو ضرورت دی، شاید چې چېرته په تاریخ کې دومره لوی ضرورت نه پېښ شوی. سیاسي جماعتونو کې د تربیې مکمل نظام پکار دی، د سیاست مختلفو اجزاو تربیت، د سیاسي فکر تربیت او د سیاسي عمل تربیت وکړي شي، نو البته شاید چې د ریاستي بیانیې چې کومه انتهاګری ده یا د انتظامی مشینرۍ چې کومه کمزوري ده هغه به او د خلکو پر ویو کې چې کوم بدلون دی هغه به ممکن شي.
د یادونه وړ ده چې د 2014 کال د ټول ټاکنو ترڅنګ د روان کال په بلدیاتي ټاکنو کې هم په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمېر کسان وژل شوی دي. چیرې چې هم د مرګ ژوبلې دا پیښې رامنځته شوی دي، هلته فعال ګوندونه یې تور پر یو بل پوري کوي او وژل شوي یا ژوبل شوي کسان د خپل ګوند غړي بولي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د اوریدونکو د بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشران وایي حکومت له کډوالو سره بندې کړې مرستې بحال کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان د شوي، سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوڅلي تحصیلونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په بنو کې د یو جرګې پر مهال کړې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یادې ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل سوي خبریال محمد زمان میسود پر وژل کېدو خفګان ښودلې. د وسلوالو طالبانو یو قومندان کاري سیف الله د هغه د وژلو ذمواري منلې ده. په باجوړ ایجنسی کې دوه قومي مشران وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډي خبریال وایي چې د سه شنبې په ماښام د ډیلی کلی د ماموندو مشر او حکومت پلو ملک منصف مصنف خان له کوره لمانځه ته روان وو چې په یوه چاودنه کې وژل شو. تر دې وړاندې د سه شنبې په سهار د سلارزو د سیمې ملک محمد یونس خان هم په بمی چاودنه کې وژل شوی وو او دوه زامن یې ټپي شوي وو. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. چین وای په افغانستان کې د دوی ځینی اقتصادي پروژې په سمه توګه پرمخ نه دتللی او افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډیری پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یون چاو د سه شنبې په ورځ نه وخته په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله سره د ګډې خبري غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. دا خبره جان کیری د سه شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې کړې ده.
لن خبرونه مول بریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو په اسلام آباد کې زمون خبريال سراج زهیر را ته په د پاکستان د رنډنیو ورسپانو د اداریو مهم ټکی اوروي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشر ورسپانه خپلې ادارې د فاټا حیثیت په بدلون باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په شمول د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د بل د حمایت اعلان کړی دی. د کومې وروسته چې د دې بل د نه منظورېدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د فاټا د آئینی حیثیت بدلون یو ډېره نازکه معامله ده. نو په کار ده چې دې معامله کې له ډېر احتیاط کار واغستل شي او په اکثریتي رایې سره فیصله وکړی شي. ادارې زیاتوي مونږ ګڼو چې د فاټا نه د پارلیمان غړي د فاټا اصل نمائندگان نه دي او لس ورته هم دا منډیټ نه دی ورکړی چې ګنی تاسو د ټولې فاټا د ولس د مستقبل فیصله وکړي. نو په کار ده چې یوه داسې لار خپل کړی شي چې پکې د ټولو قبایلي سیمو د ولس رای شامل وي. ادارې وړاندې وایي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملېدل یا ځان له صوبه جوړول څه بده خبر نه ده، خو د دې لپاره داسې لار ټاکل پکار ده چې پکې تضاد نه وي. او دې لړکی یو تجویز دا هم کېدی شي چې خیبر پختونخوا نه دوه صوبې جوړې کړې شي او په یو صوبه کې قبایلي سیمې د هغوی د فطري جغرافیې حالاتو مطابق زم کړې شي. نو دا رنګ به دا مسله په خشن هواره شي. دریا اخیری کې وایي د فاټا د سیاسي ګوندونو او د فاټا د پارلیمان غړو دې لړکې هلې ځلې په خپل ځای او دا معامله به روانه هم وي، خو د فاټا د ولس موجوده مسلو اړخ ته پام ورکول پکار دي چې پکې د روزګار، تعلیم او صحت مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. بل پلو جنگ رسپان خپلې دریا زلزله زپلو او د هغوی لپاره په حکومتي امداد لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې د زلزلې له کبله چې د نقصاناتو کوم حساب مخې ته راغلی دی، اصل کې د هغې نه یو په دوه زیات نقصان شوی دی او همدا وجه ده چې په سینټ کې هم د دې خبرې انکشاف وکړی شو چې د انساني زیان نه سربیره کم ناکم یو لک کورونه په زلزله کې تباه شوي دي او دغه خلک د شین اسمان لاندې په دې یخ یخنۍ کې د الله په اثر پراته دي. ادارې وړاندې وایي اوس هم داسې علاقې شته دی چېرته چې نه امدادي ټیمونه رسیدلی دي او نه د حکومت په کاته کې راغلی دي. دریا اخري کې وایي چې اوس په سینټ کې هم ویلې شو چې د امدادي رقم د ویش کار دی په افسر شاهي نه پرېږدي. نو په کار دي چې حکومت دا معاملې په نظر کې وساتي او کوم کورونه چې تباه شوي چې هغه زلزله پروف جوړ کړي، ځکه چې په دغه علاقو کې بیا هم زلزله راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا افغانانو سره د ناوړه چلند او په دغه اړه د افغانانو د شکایتونو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ بیا هم د ایران د حکومتي چارواکو لخوا د یو ایرانی لیکوال د نیولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخې یې له انیس اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو 22 کلن افغان علی شاه ایوبی په حواله لیکلی دی چې نوموړي په دې وروستیو کې اروپا ته د مهاجرت کولو هڅه کوله چې د ایراني ځواکونو لخوا د وهلو ټکولو وروسته بیرته کابل ته ولیږل شو. مقاله د زیاتره افغانانو په حواله لیکي چې مغربي هوادونو ته د سفر پر مهال د ایراني ځواکونو له سخت چلند سره مخ کیږي. مقاله لیکي پر هغو افغانانو چې نور هوادونو ته کډه کېدل غواړي د تشدد کیسې یې ډېرې حیرانوونکې دي، ځکه چې ایران د ګڼو شمېرو افغان نانو د قربتوب یو تاریخ لري. په 1980 او 1990 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ایران د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال قبول کړي وو. مقاله لیکي اوس دغه افغانان اروپا ته د تللو لپاره ایران د یوې لارې په توګه د کارولو هڅه کوي او د غیر سرکاري شمیرو تر مخه سږ کال د 80 زرو زیات افغانان د هېواده وتلي دي، چې پکې زیاتره په اروپا کې د اوسېدو په هیله تللي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرت ویلي دي چې ایراني حکومت د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه کوي، خو ایراني حکومت افغان حکومت ته ویلي دي چې د افغان کډوالو نور هېوادونو ته په غیر قانوني توګه د وړېدو مخه دی ونیسي. بلخوا د بشري حقونو د سار ادارې یا هیومن رایټس واچ لیکلي دي د روان کال د مارچ په 11 نیټه په کراچ ښار کې د ایران یو عدالت لیکوال محمد رضا پورشاجاري د ریاست پر ضد د پروپیګنډې کولو په تور ونیو او ورته د یو کال قید سزا او 2 کاله په تبس ښار کې د ملک دننه د جلاوطنې سزا ورکړه. ویل کېږي چې رضا پورشاجاري ته دا سزا د اغو مقالو د خپرولو په بنیاد ورکړل شوې چې پکې نوموړي په ایراني چارواکو نیوکې کړې وې. د پورشاجاري لور مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چارواکو تر اوسه د دې پلار ته داسې څه جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی اخر تر اوسه ولې بندي دی. مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چې باید پلار یې د جلاوطنې د سزا په صورت کې هر سهار خپل رپورټ مقامي پولیس ته ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ اسیا ته د سفر پر مهال د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په لړ کې د کازاکستان د ولسمشر د هلو ځلو ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت مسله باید د سیاسي مخالفینو او همداراز مطبوعاتي ادارو د ځپلو لپاره د یوې پلمې په توګه ونه کارول شي. د کازاکستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف بیا له کیری سره په لیدنه کې د هغه د هیواد او د امریکا د تجارتي اړیکو پر پیاوړتیا زور راوړی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملیح امیرزاده اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا د خپل دورې په اخیری پړاو کې اوس تاجکستان ته رسیدلی. له دې وړاندې په کازاکستان کې جان کیری د دغه هیواد د ولسمشر نورسلطان نظربایوف ته مشرتابه ستاینه کړې، خو خبرداري ورکړې چې د ترهګري ګواښ باید جمهوریت ته د نقصان رسولو لپاره پلمه جوړه نشي. کیری دا خبره 13 ورځ کازاکستان ته د دورې پر مهال وکړه. نوموړی د منځنۍ ایشیا په دوره دی. له نظربایوف سره د ملاقات پر مهال کیری وویل چې ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلې د نه خوریدنې په مسله، له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي او له افغانستان سره د همکاري په ګډون د داعش وسلوالې ډلې د مخنیولو په لړ کې داغه د مشرتابه ستاینه کوي. کیری وویل چې امریکا او کازاکستان جدي امنیتي مفادات لري. تر هغې وروسته د نومبر په 2 نیټه د استانه په نظربایوف پوهنتون کې له زده کوونکو سره د خبرو په وخت کیری وویل چې حکومتونه باید د سیاسي مخالفینو او میډیا خلاف کاروایی د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د دفاع په توګه استعمال نه کړي. نوموړي وویل چې په دې پوهېدل پکار دي چې د ترهګرۍ موجودیت انتظامیه ته په لاس ته اختیار نه ورکوي چې بې له امتیازه د تشدد استعمال وکړي. که څه هم کیری د کوم ریاست نوم نه خستلو، خو په دې خبره زور راوړ چې د ټولو هېوادونو لپاره جمهوري ادارې ضروري دي. نظربایوف چې خپل مخالفین یو طرف ته کړی دی او په 25 کلونو کې اختلاف رائے ته ډیر کم ځای ورکړی دی، په اپریل کې په 5م ځل صدارتي انتخاباتو ګټل. له کیری سره د لیدلو په وخت نظربایوف د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري په اهمیت زور راوړ او امریکای د کازاکستان په اقتصاد کې د یو لوی بهرني سرمایه کار په توګه یاد کړه. امریکا په منځنۍ ایشیا کې د ماسکو د پراخیدلو په هلو ځلو خبر ده، چرته چې چین هم خپل کوششونه کوي. خو کیری وویل چې امریکا د منځنۍ ایشیا د هیوادونو پوره حوصله افزایي کوي چې ځان له په پراخ ډول ملګري جوړ کړي. کیری د 2 کالونو په زیاته موده کې د لوړ پوړي امریکایي سفارتکار په توګه د منځنۍ ایشیا په لومړي سفر دی. نوموړي د اکتوبر په 1 د کرغستان او ازبکستان په دوره کولو سره دا سفر پیل کړ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید پر دې حقیقت پوه شي چې تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخیست خو له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړي. د چین مرستیال ولسمشر هم له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو ویل چې افغانستان هم باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جزئیات له فریبې ظاهر اورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په سطح د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونه ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
People's Republic of China as a country which has helped us.
دا وی چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای شي زموږ سره کار وکړي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي. که څه هم شغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانخست، خو د اجرایه ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر په همدې کنفرانس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زله دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
دا مشال ریډیو دا.
په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غواړي چې د ناتو غړي هیوادونه او امریکا قانې کی چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو نه ګوري بلکې خپل همکاري وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبردارانو ته وویل هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول پټ ایجنډا نه لري او دا چې حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خوره کې پښه کینګدي. تفصیل بیا هم د فریبه ظاهر نه اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تیره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیا په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دا وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پریکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښې نه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه لویدیز او ناتو شپاړس کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسیږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکاري ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیځ باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیز کې زیاتوي په خپل افغان حکومت او د افغانستان خلک کولای سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکاري ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګوري، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې داوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لوري حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لوري ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان له غور ولایت څخه داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې د یو افغان جنای د سنگساره بلکېدو سانې خودل شوې دي. رپورټونه وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د خپل منځي ستونزو او اختلافاتو حلولو لپاره له طالب وسلوالو مرسته غواړي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې تیرونه د افغانستان د غور ولایت نه ترلاسه شوی یو ویډیو کې یو نور لس کلن جنای په ډیره ظالمانه توګه سنگساریږي. دغه د دوه منټو ویډیو چې د یو عیني شاهد لخوا ترلاسه شوی ده، پکې ښکاري چې هغه جنای برقه په سر په یو کنده کې خخه ولاړه ده او د نارینه او یو ډله یې ناتار په ډبر ولي. هغه جنای په چغو چغو جاړي او خوشا ولاړ سړي په لاسي ټلیفونونو ویډیو جوړوي. د راپور لمخه د یاد ولایت یو چارواکی محمد زمان عظیمی د دې پیښې ذمہوار په سیمه کې فعال وسلوال طالبان تورن کړی دي او د دې جنای شناخت یې د رخشانی په نوم کړی دی. د دې په خبره د جنای ته د خپل چنغول د 23 کلن محمد ګل سره د واده نه مخکې د تعلقاتو جوړولو په تور له طالبانو لخوا د مرګ سزا ورکړل شوې وه او محمد ګل ته د کوړو سزا ورکړل شوې وه. د عظیمی په خبره دا پیخه د غور ولایت د سرخار فیروزکوه په یو کلی غلمین کې رامنځته شوې وه او د دې نه مخکې د غجینه یو هلک تښتیدلی و چې د کورنۍ نه په پټه واده وکړي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د خپلې کورنۍ نه بهر د ښځو او سړو په میلاویدو په ټولنې د توګه بندیز دی او دا یوه ښه خبره نه ګڼل کیږي، او چې کومه ښځه یا افغان جنۍ دا ټولنیز بندیزونه مات کړي نو بیا ورته د دا ډول سختې سزاګانې ورکړل کیږي. په راپور کې راغلي چې که څه هم سنگسارول د افغان قانون له مخه منه دي، خو بیا هم که څوک په دا ډول تور ونیول شي نو ورته د اوږد قید سزا ورکړل کیږي. د افغانستان د آئین له مخه سنگساری یو غیر قانوني عمل دی، خو همدغه آئین بیا وایي چې یو قانون هم باید د اسلامي عقایدو او تعلیماتو پر ضد نه وي. دا ډول سزاګانې به په عمومي توګه د 1996 کال نه تر 2001 کال پورې د طالبانو په واکمنۍ کې خلکو ته ورکړل کېدې، چې پکې به داسې تورن کسان د خلکو په مخ کې یا ویشتل کېدل او یا سنگسارېدل. په راپور کې راغلي چې اوس هم د افغانستان په کلیوالو سیمو کې چرته چې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات دی، ولس د خپلو ستونزو او خپل منځي اختلافاتو هوارولو لپاره د طالبانو جوړ شوي عدالتونو ته رجوع کوي، او د هغې لویه وجه دا ده چې د ولس په خبره حکومتي ادارو او عدالتونو کې درغلۍ دومره زیاتې دي چې دوی مجبورن طالبانو لورزي.
مجید بابر روز پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په مقاله کې په پاکستان کې د ناموس رسالت قانون په اړه د هغه هیواد د سپریم کورټ پر خبرګون بحث شوی دی. لیکنه وایي سپریم کورټ له ناموس رسالت سره تړلي ممتاز قادری په مقدمه کې یو زړوره پریکړه کړې ده. بوریوال کاکړ تفصیل راکوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د یو لیکوال فیصل صدیقی په دې مقاله کې لیکلي چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر مرګ یو عام وژنه نه و. د مقالې لیکوال لیکي چې د خپل امنیتي ساتونکو ممتاز قادری لخوا د سلمان تاثیر وژنې د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه بنیادی پوښتنې راپورته کړې. د لیکوال په وینا په دې کې د ناموس رسالت قانون عملي کېدو، د بیان د ازادۍ، په اسلام کې د تشدد او د عدالتونو د زور په اړه پوښتنې شامل دي. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې د ممتاز قادری اپیل رد کړ او هغه ته یې اورول سوی د مرګ سزا پر ځای وساتله. لیکوال لیکي چې د سپریم کورټ د جسټس اسیف سعید کوسا لخوا دا پریکړه پورته یادو سو پښتنو ته ځواب دی. لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری په اړه د سپریم کورټ دا صفا څرګنده او له تعصب پرته یو زړور پریکړه وه. مقاله پر مخ لیکي چې د ناموس رسالت قانون په اړه دا مسله د ولس په وړاندې ډیره پیچلې شودل کیږي، خو د سپریم کورټ پریکړه ډیره اسانه کړې ده. فیصل صدیقی د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د ممتاز قادری لخوا د مقدمه په لړ کې د دلیل په توګه ویل سوی چې ګواکې سلمان تاثیر د هغه احساسات پارولی وو، نو هغه ځکه برید پریکړه وو، خو سپریم کورټ دا دلیل رد کړ او وی ویل چې ممتاز قادری نه یوازې قانوني دلیل نه لري، بلکې دا هم نسی ثابتولای چې هغه تر وژلو وړاندې له سلمان تاثیر سره پر دې مسله بحث کړی او چې ولې د آسیا بیبي په حق کې ژغ پورته کړی و. مقاله د سپریم کورټ په حواله زیاتوي چې د ممتاز قادری په مقدمه کې دا خبره مهمه نه ده چې چا و چا ته د ناموسي رسالت سپکاوي اجازه ورکړې وه، بلکې مهمه دا ده چې څوک څنګه د غیر کره تورونو پر اساس بل سړی وژلی سي. د مقالې لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسي انصاف نظام له ترهګرۍ سره تړلې مقدمې پر مخ یوسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پروندنه په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د وی تازیتی غونډې په ترڅ کې نومیالي پښتون سیاستوال او د امین اشتلګون غړي افضل خان لالا ته دعا وشوې. خان لالا د ورپېخ ناروغۍ له امله د اتوار په ورځ درول پنده په روغتون کې ساور کړې و چې مړې پر هم هغه ورځ مازیګر په سواد کې د هغه په پلارنۍ هدیره کې خاور ته سپارل شوی. په باچا خان مرکز کې جوړې پرونی غونډې ته د امین اشتل پارټۍ پر مشرانو سربېره دغه غونډې او د پام وړ شمېر غړي او د خان لالا خواخوږي ورغلي ول. خالد خان له پیښوره رپورټ راکوي.
دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی ستر سکتر او دا تعلیم پخوانی صوبائی وزیر سردار حسین بابک اوائل چی دا گن طول مشران پسوات کی دا عبدالخان نالا پدری مکی گرون کوی، خو بیا هم دوی دا پیخور باچا خان مرکز کی عبدالخان نالا تا دا پیرزوان پتوگا او دا حق دا روخ دا ثواب دا پارا دا غغوند دا جوڑکڑا.
د عبدالخان لالا پشان مشر دا ډېر لوی خلا چې دا ډېر لوی سپیس چې دیغه پیدا شوی دی او دا زمونږ ذمہواری جوړیږي چې موږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیدو او دغه تقلید وکړو.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نیشنل پارټي صوبائی نائب صدر میرمن شاګفتا ملک اویل چې عبدالخان لالا ټول عمر د پښتنو د یووالي، اتفاق او خوشحالۍ خبره
یقینا چې افضل خان لالا همیشه د قوم د یووالي د وحدت خبره کړې وه او چې څومره داغه ژوند او څومره داغه هلې ځلې وي، نو هغه د دې پښتون قام د لر او بر یو افغان دپاره او د دغه ملي د یووالي خبره ونو هغه افضل خان لالا کوله.
د پښتون سن فیډریشن صوبائی صدر فخر علم خان د افضل خان لالا مرګ د ټول پښتون قام او لر او بر افغان دپاره یو لوی زیان وګڼلو.
افضل خان لالا دومره یو غیرتی سړی و چې افضل خان لالا خپل کور کلی خپل علاقه نه پرېښې، بلکې افضل خان لالا په خپل علاقه کې په هغه سختو وختو کې مو چې کله په هغه کې د طالبانو رټو.
افضل خان لالا چې تیر اتوار د پنډې په یو روغتون کې سا ورکړه او بیا هم په دغه ورځ خپل پلارني ټاټوبه د سواد د روشخېل کې خاورو ته وسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو، د افغانستان د نورستان ولایت ځوانان وایي دوی په دغه ولایت کې سپورتي لوبغالی نه لري، چې په خبره اکثره ځوانان د سپورتي تمریناتو لپاره د کونړ او یا هم ننګرهار ته ورځي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ورته پراخه لوبغالی جوړ کړی شي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پکې د سپورت لپاره لوبغالی نشته چې د دغه ولایت ځوانان پکې په منظم ډول خپلې ساتیری او ورزشي لوبې وکړي. د دغه ولایت ځوانان له دولت نه غواړي چې په مرکز پارون کې دی ورته داسې یو لوبغالی جوړ کړی شي چې د ټولو لوبو لپاره پکې اسانتیاوې موجودې وي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم یې بشیر احمد احمدی ده، د نورستان ولایت یم. د نورستان ځوانانو د ورزش په ډګر کې لرغونی تاریخ لري، خو تر اوسه دلته هیڅ میدان نه دی جوړ شوی.
کومې وزي کونړ ته، کومې وزي ننګرهار ته، دوی دغه ستونزې مشکلات سره اخته دي. نو زه غواړم چې دوی لپاره د والیبال میدان، د کرکټ میدان، ټول دا ځوانانو ته باید برابر شي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر احمدالله پندزوی وایي چې په خپل ولایت کې د اسپورتي لوبغاړي د جوړېدو لپاره یې ډېرې نارې کړي، خو تر اوسه هیچا هم د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې په مرکز پارون کې د ختیځ زون په کچه لوبغالی جوړ کړي.
کوشش مو دا ده چې د دې ورزشي میدان د پاره فند پیدا کړو. د اوړي د لوبو د پاره نورستان خپل دا یو ډیر زیات خلکو ته هم د لوبو زمینه برابرول شي او هم اقتصادي منفعت د دې منطقې خلکو ته راجلبول شي.
د نورستان والی زیاتوي چې که دغه لوبغالی جوړ شي، نو یو طرف ته به د ختیځ زون په ولایتونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو د ځوانانو په زړونو کې د نورستان د لیدو ارمان ورژېږي، او د بل پلوه به د عوایدو لپاره یوه ښه سرچینه وګرځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
آیا خبری است اوریدون کو چیسا کال پٹھولو نلائی کی کما سندرہ تر ٹھولو زیادہ خرچ شویدہ که د موسیقي مینوالی است، نو ښایي دا پوښتنه ستاسو لپاره هم په زړه پورې وي. زموږ همکارې فرشتې جلالزی د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼه کتلې او په دې اړه یې معلومات راغونډ کړي دي.
هلو، اټس می. آی واز وندرینګ اف افټر اول دیز ایئرز یود لایک ټو می ټو گو اوور ایوریثینګ. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
Hello, haga sandra da chis kal tar tolo ziat plural shwe aw por internet dero khalko katle da sharika kade da aw por internet bya bya khara shwe da. Da hello sandra par youtube khara da da nari pejindal shwe sandargari adel د موسیقي په نړۍ کې سش کال یو نوی ریکارډ ټینکر او دغه نوی سندره چې هیلو نومیږي په یو تازه البوم کې چې د 25 په نوم خپور شوی دی راغلی ده. د دغه البوم نورې سندرې لا نه دي خپرې شوې. د هیلو سندره تر خپرېدو وروسته په یو اونۍ کې 333,000 واري وپلورل شوه. دا ویډیو په یو اونۍ کې 238 میلیونه واري پر انټرنیټ پراسوا او پیوا اونۍ کې تر 103.5 میلیونه زیاتو خلکو وکتله. عادل په تیرو دریو کلونو کې نوې سندره نو ویلې، خو هیلو سندره یې د دغه نوي البوم یو برخه ده.
How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry.
د وشت کلنی ځواني عادل د سندرو نوی البوم به چې لشته لږه درې کاله ځنډ څخه وروسته یې خپروي، د نومبر په 15 پر انټرنیټ او نورو مارکیټونو خپور سي. دغه البوم په پایل کې یوازې خلک پر آیټیونز اخیستلی سي، خو وروسته شایي پر یوټیوب آزاد خپور سي او ټول خلک وکولی سي چې په وړیا ډول یې وګوري.
I'm sorry.
دا مشال ریډیو ده.